ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا او ثټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سقراط په اړه معلومات درکو. دا سقراط څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اور ادن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. همدا اوسه ډاونلوډ کړئ. د اغه د لاري تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ فیس بک انستګرام او ټوئیټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته. او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سقراط لالزاده نازیر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډېرې شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي او هم له دې وجده ته د خیبر سقراط ویل کیږي. لالزاده نازیر شینواری نور هم ډېر ځانګړتیاوي لري او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده نازیر شینواری کار څنګه دی او ولې دته د خیبر سقراط ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده نازیر شینواری ته د خیبر سقراط ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. نازیر شینواری رسمي زده کړې نه وې کړې خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولی شول بلکې خط یې هم ډېر ښکلی وو او مطالعه یې هم ډېره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلۍ کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. نازیر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډې کوڅل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږه خیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمرا خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د نازیر شینواری زوی هم دی د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاس خبر بیخی سما وا. زما والد صاحب د رسمی تعلیم نه محروم پاته و. بالکل د مدرسې یا سکول مخی هم نه و لیدلای. په خپل یو شعر کې هم ویلی دی چې ما د دنیا مدرسه لوست نه وا، ما د دنیا مدرسه لوست نه وا، امتحانونو په ما و لوستا.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د نازیر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې نازیر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
نازیر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی په دې کې هیڅ شک نشته. دی د نازیر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر اپریدینه واخلا تر خپل زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې په خیبر کې د غزل یو نوې مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری یعنی کومو ګورو خاطر اپریده خیبر اپریده او کیوم کوثر اپریده دا ټول شاعران وفات شوی دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان ہو. خدا ټول شاگردان پہ ویاړ کوي یادوی لکه مثال په تور بزه دیو دوو شاعرانو شیرون استاد سره یا دریو شریکم دلا د ناظر کې چې شامل شولې منظوره دلا د ناظر کې چې شامل شولې منظوره نوې شاعری نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینا شوی د ساحل غزل هل رنگینا شوی چې کلا ناظر لاس نیوی وکړو. ناظر شینواری له خدای پاک یو ډیر رسا ذهن ورکړی وو ډیر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت یې وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې په دې غزل باندې په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو او د هغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه د دې اظهار وکړم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خوا ته بیا ډېر شاګردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل.
ګران راشد، داسې دا چې د ناظر شینواری صاحب په هکله دغه یو رای وه چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواری صاحب ناظر شینواری ته یو نوم هم ورکړی و، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواری صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا کړ، نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیث پیدا کړ. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتمز په لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو او تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول. نو د ناظر شینواری ژوند هم دغسې و چې د لنډي کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه صرف شاعرانو ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د هغوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه جوابونه او تپوسونه کول، او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغوی سره مصروف و په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړی شوی دی د مراد شینواری لخوا. او دا به ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړي دي. د حمزه بابا سکه خورایې وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماښام نه د شپې تر یولس دولسو بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ د خاطر افریدی نه علاوه خیبر افریدی ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر افریدی چې خپل نوم یې زینت شاه و، ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم په کتاب کې هم، د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر افریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځلې نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانه نظر هغه برکات پراته دي.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رډیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډېر اثرات په پرې خامخا وي. و ناظر شینواری خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب لال زاده ناظر شینواری بابا خپلوی کې دستر امیر حمزه خان شینواری خورایې کې دو مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواری پخاله کې مراد شینواره وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري او د ناظر شینواری په کور کې شفیق شینواره ډاکټر کلیم شینواری ترګې پرانستي چې تر ډېره حده پورې د خپل پلار ناظر شینواری په رنگ کې رنگ دي. ولی عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواره ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې څلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنا د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری د خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوره وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جام کې سټیج چارې خیبر پردي پر مخ بیولې. زه اوتم هلته ناست و نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی و او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته هم کتل داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره د حمزه شینواری غوندې وه او هغه مرثیه خو نوره زما نه هېره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې هم وي چې ویلی هېڅ نشم، زه هم هېڅ لیکلی نشم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواری هم ډېر شاګردان درلود. خیبر افریدی د ده د شاګردانو نه و، خاطر افریدی د ده د شاګردانو نه و، دغسې نورې ډېر شاګردان درلود او داغوی په شعرونو کې اصلاح کړې وه. نو ځینې خلک شاید دا ووایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې د هغې تلازمات، د هغې تشبیهات، د هغې استعارې جوړې کړي او شاعر په دې وپوهی چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ په اردو کې وګورو داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي، ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری د خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وې، رومانیت او تصوف پکې دا ټولې خبرې د ده په شاعرۍ کې وې. د ده که رښتیا خبره وکړو څومره چې حق دی دومره دی نه دی پېژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پېژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې هم کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي چې په دې ډرامو کې قامي رنګ، د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی. دغسې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ یې درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي. نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب، او د استاد دپاره د ټولو نه لویه خبره دا وی چې داغه په شاګردانو د کم کم مقام خلق دی. لکه که مونږ داسې وګورو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دې وجه باندې ډېر زیات مشهور سړی ګڼلی شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي، چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی نور داسې راځه راځه ورپسې اسلم تاثیر افریدی او داسې راځه کیس افریدی دا وروستی کس چې کوم و لږ غوندې اوس یو کال نیم وړاندې وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب و تر دې پورې یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامي غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي. په دې وجه باندې دا ټولو نه د دې نه که موږ د ده ادبي مقام متعین کوو نو دا ډېر لوی سړی جوړېږي. بیا دا ده چې ګوره د ده شاګردانو د ده په ژوند باندې د ده نه زیات شهرت موندلی دی چې په هغې کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه خو ډېر زیات شهرت موندلی و او ځواني مرګ و یو قسم ته، خو د هغه په شاعرۍ کې د دوی لاسوهنه او د دوی سماونه نشي نظر انداز کېدی. دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ، هغه عمر ته ونه رسېدو، خو هغوی به په جار باندې دا وي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و. ځکه چې حمزه صاحب خو داسې و چې کله به پېښور کې اوسېدو په جمی کې، بیا به پکې سوات ته لاړو، قادر نګر ته به لاړو، یو ځای بل ځای، هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و، هلته مشاعره، دلته سمینار. او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و، دله به خلک ورتلی شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و، هېڅ تکلف دغه کې نه و، یو ډېر خاکساره سړی و، یو ډېر ښه استاد و. او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیم و دی، او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو، د ډرامې لیکلي دي، د سندرې لیکلي دي، د نثر هم ډېر مړنی و، خو افسوس چې د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی. بیا دا ده چې د ده کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو، د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې، او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده. بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب و، نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي. او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی، ځکه چې ده تذکیرې لیکلي دي، او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي، په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي، او لګیا دی لا دغه سلسله جاري ده. د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي، د نثر مواد ورسره د نثر هم شته، د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د ده په زیار باندې چاپ شوی دی. نو دا ټول چې ته راغونډ کړي، نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو، او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر کلیم شینواري د ناظر شینواري د ادبي مقام په حق له دوی پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل:
خلک صاحب مننه مکوم، زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څه ووایم. زما خو پلار دی په کار د چې نور لیکوال، پوهان او شاعران د دوی د ادبی مقام تاکنه او تعین وکړي. زه خو که د دوی په حق له څه وایم، نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله په خپل ځان خبرې کوي. بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو، او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه، ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي، او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي، ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي، او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي.
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواري په اړه د ډاکټر کلیم شینواري د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته ویل:
د ناظر صاحب د خدماتو او د غوی د ادبی کارنامو په حق لبانی د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین دی کلیو یا سو او رولیو سغوند مونډه شوی نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوسغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری صاحب وته دا نوم خښتو او دا به وته زکه وی چې سقراط هم د غشانی او سړی او چاغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغې دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړی و نو ده به وی چې دغه اهمیت هم دا دی د ناظر صاحب و چې هغه هم په خپله باندې اګر چې هغه باقاعده لوسته نه ده کړې خو دومره ذهین سړی و او دومره د کمال سړی و چې هغه لیک لوس هم زده کړی و د پولیټیکل لی ته به ده درخواستونه خلکو له لیکل لکه دا یو ډېر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به بیا د خلکو کارونه کېدل او ظاهره خبره دا چې دې دپاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه بیا د حمزه صاحب سره د بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دا خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړې ده نو هغه د هغه په ژوند مانی نو هغه ناظر صاحب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بله خبره پکې اهمه دا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه د شاګردانو په ذهن کې وه چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجې نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناستې کول او د هغه سره به بحث مباحثې کولې او په ډیر معمولي کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کوم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر خپل کلام اورولو یوه مصره یې وویله چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب په هغه موقع وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد وو، په غزل ډېر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډېر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه یې هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجې نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې مونږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کم اثر باندې دي، په کومو شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی، او ورسره دغه خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت و یا شاعري کول و هغه هم روان و. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یوه ډرامه داسې ده چې د بری صغیر پاک و هند ویشنو مخ کی چرته په یو سال وختم دو سال وختم کی د ناظر صاحب ډراما، یو ډراما نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوی دی. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوی دی. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی، مضامین لیکلی دی، رودادونه لیکلی دی. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو سانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسي ادبي جرګې سانګه پرانستې شوه نو ناظر صاحب دغې صدر وو. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکا جی سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزی څانګه وه او په لنډی کوتل کې د هغې یوه ذیلی څانګه وه. دغه ذیلی څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسرا زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبی مکتب او د خیبر د سقراط د غنوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبی مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلې شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا کتې دي، روبایانې دي، دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي، ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمون خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به ولا کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د یوې خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالوی شو، په مختلفو حالاتو کې هم لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی دی. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم، دا اوس نشم ویلی، ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه و خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سهار د کور راغې، نیغ به تحصیل ته لاړو، د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشي توب یې کولو، ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغې په لډی کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه، اکثر شاګردان به ترېنه هلته را چاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناست و، زم کې ناستم، سلام دعا م وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به څکو که نه. ما ویل بالکل به څکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول وو چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلولو کا، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا، چې ډېر خلک ورته اندرپایه وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینوار په دې اندر په باندې یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شعر دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی. هغه به خطا کېدو، کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي. آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شو چې دا پوړی یادی، دا شینواری پوړی ته پړوی وایي. پړوی وایي خا خا ته پړوی یادی پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یا د خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې بره خطې کرا پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وایي یا د خپې لاسونه مات وایي، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وای او څه مزه به وای. خو ته به نه اختلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس مالا بے تحاشا خندا راغله او په خټخټی را پاسېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې ما او استاد زه خو ویښې یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وایه اندر پایا بره دیوال ته خیجي. خدای زوره وره کرا پرېوتې، بیا به څه کوو؟ لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې داسې فکر او خیال راوړو ضرورت نشته. دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دې پوښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل،
در کمی پوری چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی، نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمر شهرت داغه نه دی شوی. د کمی پایی چې هغه شاعر خو داغه هم وجه وي، وجه یې دا و چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې دی کتاب چاپ وي یا دی داسې عامو مشاعرو ته تلې راتلې. نو یو خدا ده چې دی تر لواړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبر ایجنسۍ پورې به ووایو، بلکې تر لواړګي پورې زه وایم چې که ته محدود وایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلی و نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسدا او یو ځای بل ځای چې کومې لوی لوی مشاعرې یا وړې بکې دي هغې ته تلل راتلل، نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د ده د کل چې کوم خلک وو او هغوی لواړګي ته تګ راتګ کړی و یا د دوی شاګردان یې لیدلي وو، نو هغوی ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه و نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو، یعنی د 1550 یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپل شاعري را غونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو. انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبه تو بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و. نو خو دغه شوق هم نه کوو، یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټولو منله چې ظاهر ده چې یو سړی دی چې استاد دی، نو د هغه مقام به څومره لوی وي. او بله یوه عجیبه خبره درته زه دا وکړمه چې سره د دې چې دی د حمزه شینواري صاحب هم مجلس او هم محفله سړی و، خو ګوره بیا هم او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډېر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي، یعنی تصوفی خیالات چی دی اگر دی پا شیر کی دیر کم دی البته فلسفیانه خیالات پا کی دیر زیاد شتا دی فلسفیانه خیالات تغزل جدت مضمون افرینی او دغشان بازی نوی بندیشونا بازی زرو خیالاتو تا یو نوی رنگ ورکول نو پا شایره کی خوی استادی واو دا استادی دا طول منلا خودی یو خپل دا شورت ندا سی پسنگون دی سره او بلا دا دا جده بس دغل تا محدودو نو چه کمو کمو خلکو تا دا دا کلام رسیدلی و نو اغی خو تیک تاک دا دی مقام منلو دا دا اهمیت منلو او چه چا تا نو رسیدلی نو اغا گرم نیدی نو بلکه منگا خود دی خو دا ناظر سیبو پا حق لجه دا کم کتابو دکتر کلیم شینواری سیبو چاپ کرده دا خیبر سقرات نو پا دی که دا دی نورو کتابونو نا برخلافو پا دی که دا دی دا فن دا مختلف زاویو نا جای خسته شوی دی او دیر پا خانداز بانی خسته دی لکه خلکو دا داغا خوبهی که کمی وی اغیر از پر دلیم دی زد دا نمی مچ دا حرف آخر دی دی نا پستا پی بلا دیر کار کی دیشی او دیر خبر پا که دا سشتا دی چه اغا با یقینن پایتی وی کچونکی هر سری پا خپل خپل سمی بانی دا دی پا شاعرانه عظمت او دا دی پا شعر او دا دی پا شخصیت بانی لیکل کری دی او دا خپل انداز بانی کری دی نو کی دیشی پا اغی که اصن اصا ریپیتیشن هم را غلی وی اس چه پا اغی که مختلف موضوعات سره جور کی او دا اغا سطح نا پا دبانی کاروشی نو زما خیال دی چه دا شاعرانه مقام و اهمیت برا خکارشی خودی که دا شاعرانه مقام دا پت پاتی که دو یا تت پاتی که دو وجه دوی پا خپل بانی و مو شاید دا دی دا غشان دا دی کورنی بزوی ما چه دا سروایت غنی ما تخکاری یا اتفاق بوتوی ما چه دی رو رو شفیق شینواری دا خپل وقت یو درخ غزلگو شاعر و گور اغی کتاب نو چاپ کرده دکتر کلیم شینواری هم اوسو دا بلا خلکو پا مطالب و غختنو بانی اوس اغی یو کتاب چاپ کرده نو تا دا دین اندازو لگوا حالان که دا اغی دا شاعری چی دا زیادا پا که دا زوانهی دا زمانه دا کنه نو بس دا دی دا غشان خوی دی چی دی دا شورت ازان پا سنگ بانی تل ساتلی دی خواقا فن نی دمر آلاو چی بیاوم دی پتن دی پاتی شوی
دا ناظر شنواری دا شاعره اسلوب او انداز پر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو تا وی
ما چرتا دا ناظر شنواری حوالا دا قلندر مومن صاحب یا مضمون لسته و شاید چی دا دا مزل شعری تولیه سر لیکو او یا کمبلزه بلا مجالک ما لسته و چی حمزه شنواری او ناظر شنواری دوار دا تصوب شاعران دی فرق صرف داده چی حمزه عملی صوفی ده او ناظر شنواری نظریاتی صوفی ده دوار شاعران دا وحدت الوجود قائل دی دا تصوب دو دل مشهوری دی چی اوا دا وحدت الوجود ده او بلا دا وحدت الشهود ده دا ده دوار و دلو ترمین دا فرق صرف داده یوا دل پارس که یو وجود موری او بلا دل حرس دا یو وجود مظاهر گنی هما غا دا هما اوست او هما از اوست وان خبر دا زده حرس با وجود چه دیر مزامین دا حمزه او دا ناظر یو شاندی ولی بیا هم دا ناظر شنواری زن نیو بل اسلوب لری او بل انداز لری ماوی چه آخر دا خاموشی ترسو دیووی چه اوز خوشو سبا زما خی پخل راشی خوونو وایی ننی دیر پرنگ که بدلی درازی خود می لطاوا توری دی شنده چیمی پشندو بیلم بی شنده تا ووی چه زپ سنگ استا زما ماوی چه دا سنگ پا هوا زما حسن لالالو شفق شو مخامه شو عشق دسره لمبی دا پاسا شند لوگه شو حسن لیدشی خود از لپستر کو گنی هر چا ندی لیدلی خکولی دا شیرون و یسوم سالون و ندان دازا پا خطو که ولگه دا چنازر شنواری بابا شایری و مقصدی بنا لری و وزلی دجواند خبری کهی و دای خیال ده چه خواد باغی چه دجواند ترجمانی کهی دا هر سمونگ ده ناب غیرزگار شخصیت پا کلام کهوی نو ایو طرف تا دا تصوف پا رنگ که رنگ ده بل طرف تا پا پختو پختنوله هم مین ده پختانه قضیات علمی و ادبی استعداد نلری ولی بیا هم زینی سخنشناس پاکستان خو سره ده ده که اغوی دخپل و دانشورانو ویناتا وگ نگدی قدردان د سخنشتا پا پختانه که ولی قدر د ناظر د وینا نکه.
ډاکټر کلیم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری یو شفیق پلار او مهربان انسان و.
خرتک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب چې وو هغه هم د پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آیډیل پلارو. بلکہ حقیقت دا ہے چھے زمونگ والد صاحب ڈیر نرم خویا سڑائے ہو حساس سڑائے ہو آو چونکہ شاعر ادیبم ہو دوئی چکمو دو زامن وفات شوی ہو لونہ ڈیر وے جواندو کہ یو زما مشر اور شفیق شنوارا ہو یو زوم مونگ دغا دو بچی ہو زاغا یقیناً چی مونگ ایڈیر خسات لیو مونگ سر ایڈیر امینا کرے گا او چونکہ دا دب سر زمونگ واسطا وانو زمونگ ترمین زا بالکل تکالف ہم نو او پاغا کی دایو صفات ہمو چی زما شمانو او دخل کو پنفسی تو ڈیر کوئے دو ځکه نو زه ویلی شم چې هغه موږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی زموږ خیال یې ساتلی دی زموږ لپاره چې څه کولی شو هغه یې کړي دي او نور دا وه چې موږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی خبرې نشي کولی زموږ تر منځ بالکل داسې څه تکالف نه وو سختی نه وه مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو نور تبادله خیال هم مونږ کولو او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و یو آیډیل پلار و او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه وای محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شنواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه و عملی صوفی نو.
خرتک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خورین و د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی د هغوی شاعري په نظر کې وه د هغوی کتابونه یې په نظر کې و بل دا چې ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاہ باچا جان سے داغوی سره لیدل قتل شوی داغوی په صحبت کې هم پاتې شوی دی نو ظاهر خبره ده چې د دې څنا څا سرات خو به دوی خامخا قبول کړي په دې خبرو به غور فکر کړی وي د بابا افکار او شاعري چې سړی ګوري نو هم خامخا تصوف سره مخ کیږي نو زه دا ویلی شم چې تر نظریاتي حده پورې دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و د چا نه یې بیعت نه دی کړی خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و د وحدت الوجود وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي د دې څه نه څه اثر رات کې د شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسي کی ځکه چې غور فکر یې کړی وای تر نظریاتي حد پورې خو دوی تصوف سره تعلق لرلای وای نور دا وای چې عملی صوفي مونږ نشو ویلای چې هغه عملی صوفي و ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه بیعت نه وای کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلای وای.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو نو هغه عمر مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول نو هغه عمر شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي او موږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی د هغه په غزل کې د حمزه رنګونه ډېر دي که هغه د تصوف نښې دي که هغه د پښتونولۍ اثرات دي او که هغه رومانیت دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډېر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیسته وایو نو هغه حمزه بابا خو کمال تر سوالیو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځنې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او ځیرک یو شخصیت و دا ناظر صاحب. نو موږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریې ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي. هغه د اظهاریت نظریه ده، که د ترتیب و توازن نظریه ده، او که د حسن نور اړخونه دي. او د هغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادي او باریکې نکتې دي. د هغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې، د شعور او لاشعور خبرې، د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې د هغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي. نو شاعر ډېر لوی شاعر دی، خو مقام هغسې ورنکړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو. زما خیال دی یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ. د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده مزل، هغه هم په اووه نوي کې چاپ شوې ده، چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه. او بیا په نهه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې. نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ. د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي. خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو، ډېرو تقریبونو ته نه تلو، مشاعرو ته نه تلو، د خیبر نه به په مشکل راوتلو، هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و. البته ناظر صاحب په خپل هم شهرت پسند نه و، د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي. د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه، نو شاګردان به یې ځلېدل. خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و، ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو. خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکوو، نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکوو. خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب. هغې وجه دا ده چې یو پخپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و، بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول، بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی. نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا وایم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند، همیش خلیل، راجولی شاه خټک، یار محمد مغموم، داور خان، داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي، خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې پکار وه. بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی. په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی او څه زموږ د دانشور او محقق او نقادې طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اے حقلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریڈیو تو ویل
کران راشد خٹک صاحب دے مقام خبرا یا دے اغوی دے اہمیت خبرا کبن کو نو یقیناً چی پا خیبر کی خود اغا دیر زیاد شاگردان دی و اغا ٹول پی ویاری اغا ٹول و پزلونو کے دے ناظر شدواری دیر لوڑ مقام دے دیر پدر نستر گورتا گوری او بیا دادا چی دے مونگ کز پختون خوا چی چمرا دا کاغا چار سدے شاعران دی کاغا دا مردان شاعران دی کاغا د نوخار دی کاغا د کوهاٹ دی کاغا د بلو دی خو چا چې ناظر شینوار اورېدلې یا یې لوستلې نو دای دی استاد په حیث منل ہے او ناظر شینواری ته پدرانا سترګا کتلی دی. تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د زر داسې تنظیمونو په سطح باندې ده. که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب، مراد شینواری صاحب، سلیم راز صاحب، همیش خلیل صاحب، یار محمد
مرغوم صاحب، ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، باسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل کزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدی، شیر عالم شینوار، بلا نور ڈیر داسی لکھوالان دی وقت وقت دی خبر اعتراف کرے دے شیر حاضر شینوار کمال شاعر دے ڈیر درد شاعر دے دد چکما غزل دے یا کما شاعری دا غم ڈیرا درنا او پختنا شاعری دا دے فصاحت و بلاغت نہ ڈک شاعری دا یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیات تی پکے ہو حکومتی چاروا کو تو گرو نواغوی جی کم دے دا زیر شنواری لا حقا مقام ندے ورکرے جی کم پکار دے زمونگ پا ٹکسال یا پا نصاب کی جی کم زمونگ دے نصاب جوڑا ان کی دی کما کومیٹی وی حقی ہم دا غا نازیر شنواری او دا نازیر شنواری پشمون نور دیر خخ شاعران نظر انداز کری دی اکثر یہ جی کم دے سفارش و دے بے حقینا کارا خستے دے داسی داسی لکوالانی مخی ترہ وستی دی چاہا دا نازیر شنواری او دے رحمت اللہ درد پا مقابلہ کی دیر کم مایار و کم مقام لری دا غا سی کدے پختونخوا حکومت ہے وہ کبھی فاقی حکومت ہے نو آگو ہم دا دے دوی دے خدمات و اعتراف نہ رہ کرے زن تنظیمون وقت وقت دا آگو دے خدمات و اعتراف کرے رہے مقامی ور کرے رہے خوبیا کہ ہم او گرو نو زمون دے خیبر لکوالانو کے چیز ناظر سے شاگردان دی و دا غا دی کز پختونخوا پوہان شاعران دیبان با وخلو نو دو پا دی کے دیر زیاد دا سے بوایم چی کنجوس تی چی نا پا جوند چاہتا موقع ورکی و نا دا جوند نا پس دا چا دے خدمات و اعتراف کوی و نا غا مقام ورکوی تاسو کو گو رہے پروفیسر جان زبدیان صاحب دے مرگ نا چو کالا پس مطلب دے چی دے غا دے ادبی خدمات و اعتراف وکڑے شو دا غا سے پکار دا چی دے ناظر شنواری دے مراد شنواری دے خدمات و اعتراف وکڑے شی و دوی تا غا خپل حق ورکڑے شی نو پا دے مون ہم گیلا منیو چی ناظر شنواری تا دے خیبر خلکو او نا دے پختونخوا دے حکومات و عوام و دے طرف آغا درناوائے و آغا پت اور پسر شوائے جی کم ناظر شنوار حق دار دے
ڈاکٹر کلیم شنواری دے مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب
زما والد صاحب چی دے شاعر پہ حیث سنگ انسان ہو یا سنگ شاعر ہو پہ دے اکلا خما مخ کی ہم خبر اوکڑا چی دوی پہ شاعرانا او دوی مکام باندے ذرائع نشم اور کولا زکا چی اغا زما پلارو ترکم پوری چی دے شہرت خبر آ نزو ویلے شم چی اغا یو خوددار بنیادمو دیر پہ سادگی یو خوددارای سر ژوند تیرولو د نمود و نمایش نه بې نیاز او د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړې د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پېښور پورې تلو خپل شاعري یا کتابونه یې هم نور چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای یا هم زه ویلی شم چې د ادبي خلکو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړی
گل محمد بتاب دا ناظر شنواری سره دلیدو او ناست خاطرے دا مشال ریڈیو سره داس شریک کړي
او راشد خټک سے وہ دا ناظر سے اب سره زما سو ملاقاتوں نے شیو او دی کی زیات ملاقاتوں نے کی دین دا ہم پلواڑگی کی شیو زک دی با بغیر دا ضرورت ډیر کم پی خور دا تلی راغلی وی بس دا یو داسی سړی او چې سحر برا او تو نو خامخه دل با سوک نہ سوک برات له ملاقاتوں لا د سره دا شاعر اسلام ته خستا یا نوري د کلی وطن لانجے بھائی نما چکلم لی دلے دے نما پلواڑگی کی لی دلے دے اودا سے خبر و اترو دا انداز نہ ڈیر انتہائی او سنجیدہ سڑے ہو خلا کا سنگ چیز منگا عام مشران یا خصوصاً دا قبائلی سپین گیری وی کنا چدا یا و شیبا یا و گڑی خدا سے ڈیر سنجیدہ او ڈیر با مقصد مجلس کی خوبیا رو گن دا سے گپ شپ اوم دے ڈیر مثالی وی کنا دا سے ٹوکا یا پاگے کی دا سے علمی مثالونا یا بازی دا سی خبری چی آغا سڑے کل کل دیرو خندی کل لگو خندی نو دا سی خبری ام پکی را غلی دی پی خور کی می ام یو دوزل لی دلیو یو زل زان لا می لی دلیو او یو زل چی او نو آغا زو مراد شینواری سی برا روانو دی خیبر بازار کی او دی راقی بلکی پا آغا ورزبانی دی تی پا تا گورا چی دغل تا یو دغاو یو چشمو والاو دی
خیبر بازار کې ډیر مشهور و. هغه هغه نه د مراد سے پیچشمې جوړې کړې وې د نظر دی کې نظر سے راغې وې چې څه کوي وې یاره دغه شندې سړي له چشمې مې په جوړې کړې وې. هغه وې چې پرې د مړه دا کوم ګران کار دی په دې باندې ردونه پیسې ورکول نه دي په کار. نو مراد سے وته وې چې ته څه کوې چې زه خو داسې کوم راځه داسې چې داسې مخکې لاړو هغه چشمو والا یو سړی و په دې فوټپاتونو باندې هم کله کله خرڅوي. نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو بس دی ورته دغه شو او بس هغه چشمې را واخ یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس وې کړپ وې بس دغه دی زه کار وشو او یقینا هغه چشمې لکه بس زه خو ځان له دغه دوه څلور جوړې ما سره پرتې چې که ورانه ورکه شي بل راوالم چې بل رانه ورکه شي بل راوالم. یعنی دومره غیر روایتي سړی و نو چې هغه دومره سادګي ورته دغه ووایه دا نه چې کنې هغه ستا هغه وس نه کېدو که نه خو داسې په دغه یعنی په ځان باندې نه صرف دا چا د شهرته لرې و بلکې په ځان باندې هغه خرچ کول هم سړی دغه نه ګڼل که نه چې بیا ډېر میلمه دوسته و ډېر خوشنوا غوندې سړی و ډېر ښه مجلس به یې کوو سړی به ورسره بالکل نه تنګېده. او بعضې خبرې داسې دي چې هغه خو به هر حال بیا د مراد صاحب او ورسره د دې نه علاوه یوه بله رشته هم وه چې د دوی د رور چې و غالبا د هغې سالار نوم و د هغه د مراد صاحب چې و دا زوم و د هغې دغه سالار صاحب و لور چې وه په مراد صاحب باندې واده وه د هغې نه یو زوی و الطاف نوم یې و بیا د هغې هغه مور وفات وه نو هغه الطاف د دوی په کور کې لوی شو نو هغه هم یو ډېر زیات یو جینیس سړی و ډېر دلچسپ و هغه ځان له یو ډېر لوی کردار و. په هر حال دا کورنۍ چې ده نو دا ما ته قدرتي جینیس غوندې خلک ښکاري. دا ټول ظاهره د خاطرې ډېرې دي خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ما ته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډری ډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سبا 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 سبا
داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصلی بارا پیدا کو داسی نوی اصلی بارا پیدا ترا تا سبا سبا کواس بدی گا تو ترا تا سبا ترا تا سبا سبا کواس بدی گا دید چلو سنا درو مدیر کیا کم دید چلو سنا
ہز مادو کن پری یو وایکن او وایکن اس